روغتیا ده جوان شتمنی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادۍ رادیو روغتیا ژوند شتمنۍ پروگرام ته خرغلی. په دې پروگرام کې چې زه فریده هوټ سیفی د میلما ډاکټر عثمان پوپل سره، چې البته متخصص ډاکټر دی او په ډنمارک کې د ډاکټرۍ دنده ترسره کوي او مریضان تداوی کوي، را سره په ټلیفون کې دی. ډاکټر صاحب ته خرغلاست ویم. د ایچ آی وی ایډز ناروغۍ په اړه باندې د پروګرام ځانګړی شوی دی او تاسو ته به معلومات وړاندې کوو. ډاکټر صاحب ډیر خرغلی پروگرام ته.
ډېر مننه فریده جانې، زه هم خپل سلامونه ستاسو ته، ستاسو همکارانو ته او ټولو وطندارانو ته وړاندې کوم.
بله، دا اونۍ د هر کال د دسمبر لومړۍ ورځ ایچ آی وی ایډز سره د مبارزې نړیواله ورځ وي او د نړۍ په بیلابیلو برخو کې روغتیایي کارکوونکي، ساینس پوهان خپل تجربې سره شریکوي او په دې لارو چارو باندې غږیږي چې څنګه وکولی شي د ایډز د مخنیوي لپاره هلې ځلې وکړي او څنګه وکولی شي چې دغه پیښې راکمې شي، او خپل معلومات دوی سره شریکوي. دا چې څومره نوې پیښې ثبت شوې دي په دې باندې کار کوي. اوس تازه معلومات وایي چې په ټوله نړۍ کې 40 میلیونه انسانان په ایچ آی وی ایډز باندې اخته دي، سره له دې چې د تیرو 5 کلونو په تناسب د ایچ آی وی ایډز په پیښو کې کمی تر سترګو کیږي، خو بیا هم د تیر میلادي کال په ترڅ کې 2.1 میلیونه نوي کسان په ایچ آی وی باندې اخته شو. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په وروستیو کلونو کې پکې د ایچ آی وی ایډز پیښې زیاتې شوې دي. د افغانستان روغتیايي کارکوونکو د ایډز سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت وویل چې تر اوسه د ایډز 1250 مثبتې پیښې له دوی سره ثبت شوې دي، خو ډیر افغان ډاکټران په دې باور دي چې په افغانستان کې به د ایچ آی وی ایډز پیښې تر دې د ډیری وی، ځکه دوی وایي چې اکثرا دغه ناروغان په تصادفي توګه چې دی وی بل ناروغي د تداوی لپاره راغلي، یا مثلا غوښتلې وینه ورکی کم ناروغ ته په تصادفي توګه باندې تشخیص شوی دی. او ډیر کسان د خپل ناروغي په اړه منی پویږي، مثلا په یو بل هیواد کې ووس افغانستان ته راغلي دي، نه غواړي چې خپل دغه ناروغي باندې بل څوک پوښینو بیا د تداوی مرکزونو ته نزي. په دې حساب دوی فکر کوي چې د دې ناروغي پیښې په افغانستان کې زیات دي. د افغانستان روغتیايي کارکوونکو دا هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د ایچ آی وی ایډز پیخی په هغه نارامو سیمو کې هم دوی تشخیصی کړي دي. په ځینې ارقام بیانوي د کندهار د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا وویل چې په کندهار کې 19 د ایچ آی وی پیخی تشخیص شوي چې ناروغان په مخدرو موادو اخته وو. وایي چې دغه کسان چې تشخیص شوي دي، دوی هغه خلکو چې په مخدرو موادو باندې معتاد وو، او دغه معتادینو یو سرنج د ډیر وخت لپاره او یا هم په مشترکه توګه باندې استعمالاوه.
دا ټول هغه خلک دي چې دی هغه مخدره مواد د پیشکاری لري اخلي، یعنی زرقی متعدد د چولی په دې کې ډیر لسوي دي. مشکل په دې ځای کې دي چې دی دغه پیشکاری چې دی استعمالي، یو پیشکاری د ډیر وخت لپاره او د څو نفر په واسطه باندې استعمالي شي.
ښه ډاکټر صاحب عثمان، دغه کله چې د ایچ آی وی ایډز خبره رایاده شي، دغه اصطلاحات بیانېږي، ځکه د یو نوې شانته اصطلاح ده په افغانستان کې، او د دې لپاره کومه معادل ټکی هم سړی نشي پیدا کولی چې د خلکو ته توضیح کړي. نو ښه به دی چې تاسو د مخه تر دې چې د اوریدونکو پوښتنې راشي، او البته زه به لږ وروسته د ټلیفون نمرې مویم اوریدونکي کولی شي ټلیفون وکړي. نو د مخاطر دی چې اوریدونکي خپل پوښتنې تاسو نو کې ډاکټر صاحب عثمان، که په لاندو تاسو دغه اصطلاحات چې ډیر زیات ویل کیږي، مثلا کله چې موږ وایو ایچ آی وی یا بیا وایو ایډز، د چی شي دی اصلا؟ د ان تیبي له هازه کده سی ویخي په عامه ژبه راته وایي. نه نه
نه، ډاکټر صاحب مثلا مختلف چې موږ په دې موضوع باندې باسو کې د ډیر سره درې خلاو زغواړم ته خلاصه اول تشریح کوم چې یو هیو چې د دې ځکه چې مالي کې او بل زموږ فاصله چې بدن مافیاتي سیستم او بل اک اول غواړم چې خلاص هیو له چې چې ملي ورته وي هیو له هیومن ایمون ډیفیکټ وایروس څخه نه ورشي. دا په دې معنی چې دا فقط یو میکروب ده، یو وایروس ده. کله چې دا زموږ تاسو په بدن کې داخل شي، دا مافیاتي سیستم لاوي دي، او یا په دا نشي مثاله یا د مارا سبب کیږي چې هغه مارا سره متعرض وي.
ډاکټر صاحب عثمان، او به خیده غزمنګه تخنیکی همکار یو ډیر دوستانه هیله تاسو نه لري، وای چې د تاسو ټلیفون په سپیکر کې دی او د تاسو اواز خنه راځي، وای کوم مستقیمن په ټلیفون کې خبري وکي، نو اوریدونکو به ډیر خواوري وبخي تاسو. ډیر خوشو ډیر اعلی ډیر اعلی مننه کورم ودان آفرین.
خلاص غواړم چې دغه موضوع ته چې کوم کنه اول د هیو لچ شنه نیو شوی هیو له هیومن ایمون ډیفیکټ وایروس دا یو د وایروس نوم ده. وایروس چې دا وایروس یو میکروب ده چې دا زموږ تاسو په بدن کې داخليږي. او بل موږ تاسو وایي چې معافیتي سیستم یا ایمون سیستم دا هم زموږ تاسو په بدن کې یا سیستم ده چې زموږ تاسو بدن څخه دفاع کوي کله چې یو بکتری یا وایروس یا بل میکروب زموږ تاسو وجود ته داخل شي. او دا عبارت د ټی لمفوسایټونو څخه د موږ تاسو په تبابات کې ورته وایي یا د سپینو د حجراتو یوه برخه ده د وینې. او درېمه اصطلاح د ایډز ده. کله چې دغه وایروس چې موږ تاسو یې ویلې هیو وجود ته داخل شي دغه معافیتي سیستم زموږ تاسو د بدن له منځه وړي او بعد دغه زموږ تاسو بدن د میکروبونو په مقابل کې مقاومت نشي کولای او زموږ تاسو د بدن مختلف برخې په میکروبونو اخته کیږي چې دغه حالت ته ایډز وایي. یعنی دغه وایروس دا زموږ تاسو معافیتي سیستم له بینه وړي او یا ابتدا اعراض او لایم د بعد مرضو راځي چې دغه ته موږ ایډز وایو. دا وایروس چې دا زه لږ د تاریخچه وایم دا تقریبا له خل کاله مخکې دا په تشخیص شوی ده. او دا اولین ځل په 1910 کې ول لکه چې په افریقا کې دا له شادیانو نه اولین ځل انسانانو ته انتقال کړی ده. او دا وایروس خپل کوم میتابولیزم نه لري او دا د دې وظیفه چې دا د باید ځان ته یو ځای پیدا کړي چې حالت نه نوځي او هلته بچیان وزېږي هلته تکثر وکړي هلته نشو نما وکړي. او د دې د ځای کوم ځای دا دغه حجرات چې موږ تاسو ویلې دا د وینې سپین حجرات چې سی ډي 4 په نوم باندې یادېږي دغه حالت نه نوځي او په یوازې د چا هغه نارمل حجرات موږ تاسو د وینې هلته نشو نما ورکړي په یوازې دغه میکرو وایروس جای په ځای کیږي او تدریجا دغه حجرات ټول تخریبوي او په دې ډول زموږ تاسو معافیتي سیستم له باندې وړي.
ها نو زه به اوس لږ دروم چې دا تاسو سو ویلې چې اوریدونکي وربانې خپوشي که زه سم پوهیدلم تاسو په خبرو اتمن اوریدونکي پوه شي تاسو دا ویلې چې ایچ آی وی چې موږ وایو دا په حقیقت کې هغه یو ویروس دی چې تاسو ویروس هم تشریح کوئ چې شي دی یعنی انساني ویروس دی چې انسان کې د ناروغۍ سبب کیږي. او دا ایچ سم به ویلې چې کله چې بدن ته ایچ آی وی همدغه ویروس داخل شونه هغه معافیتي سیستم چې تاسو ویلې هغه سیستم چې د انسان چې کله میکروب بدن ته راځي یا کوم بل پیخې نو دا ور مخکیکیږي د انسان بدن ساتي نو هغه کمزوري کې او بیا دې ته وی پرمختللو مراحلو کې ورته ایچ سوی. البته دا د لکه څنګه چې په مخکنیو پروګرامونو کې ډاکټر سیبان هم توضیح کړی دی دا موضوع دا دی یعنی د یو د مرزونو د مجموعې یو نوم دی سندروم چې ورته وایي. نو دا په حقیقت کې دی یو سو کلمو غو خلاصه یو ټکی راغستل شوی دی او دی ته وایي چې یعنی په کسبي توګه کله چې د انسان دفاعي سیستم کمزور شي یعنی دغه ته یو مجموعه شکل باندې دی طبيعي ایډز. نو په دې باندې پوښو ډاکټر صاحب که تاسو په دې اړه کوم نور خبرې نه لرئ نو بیا به د ټلیفون نمبر وایو چې اوریدونکي ټلیفون وکړي مستقیما.
بله خبرې خو ډېرې دي نو زه نه پوهېږم پروګرام تاسو ته لاس کې دار
اخلم. یو ټلیفون لرو د اوریدونکو مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ډاکټر صاحب خبرې کوي د ایچ د ناروغۍ په اکله باندې. او زه هیله من یم چې نن صرف د همدې ناروغۍ په اکله پوښتنې وکړي چې وکولی شو په همدې وخت کې ډېر معلومات وړاندې کړو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده مهرباني وکړه پوښتنه وکړه د ایچ په باره کې پوښتنه وکړه.
بله ډاکټر صاحب.
بله اورم زه اورم.
خبر اورم
بخي تاسو خبر اورم مهرباني وکړئ.
ما بشته دا ده ما بشته دا ده خشش نه چې ما د زړه تکلیف چې د موږ کوم بشته شم چې د تنظیم د دې د زړه درکړي دا په باور کې مسته معلومات راځي چې زه ستوري هم کوم خني را باندې راغلی دا کوم خني لرم دا څنګه نو زه نیم درس کیږي دا چې ستوري هم دې ستوري هم دالم شاته زره په زره کارم
کوردی ودان کوشش به وکړي په نورو پروګرامونو کې دا د کمخونې په باره کې حتما مطالب جوړ کړو کنه نن وخت و نو ډاکټر صاحب خبري وکړي. د نن د پروګرام موضوع ایچ آی وی ایډز د لطفن په ام دی اکلبانی پښتنه وکړي ستاسو د کور ودانی کې د پروګرام په ورسوي کې وخت و خامخا به ډاکټر صاحب لاندې معلومات درکړي. یو بل اوریدون کې دی، البته خواهش کوو چې کله تاسو ټلیفون کوئ نو هغه خپل پښتنه اصلي پښتنه په لنډو باندې کوکې اسانه او په لږ لوړ آواز چې موږ ور باندې پوه شو نو دا به ډیره ښه وي او ضرب ځواب هم ترلاسه کړی شي. کولی شي ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي، په کابل کې د ازادي راډیو د ټلیفون نمبره ده 00002431، او که غواړی اروپا ته ټلیفون وکئ البته د ازادۍ رادیو بل نمبرم شته په کابل کې 0 وزره 8 4 شپږ 2 0، او که غواړی اروپا ته ټلیفون وکئ نو څو د ټلیفون نمبرې دي په لږ زره تفاوت سره، یعنی 0 0 4 0 2 2 1 1 2 1 0 0 1، او یا هم همدغه نمبره یعنی 0 0 4 0 2 2 1 1 2 2 0 0، یعنی فقط آخري نمبر ته فرق ورکوي 3 0 0 1، او یا هم 0 0 0 1 باندې ټلیفون وکي کولای شي د ډاکټر صاحب عثمان نخ په پښتنې مطرح کاندي. خنو ډاکټر صاحب عثمان، اوس په دې باندې پوښو چې ایچ آی وی څه شی دی او بیا وروسته څنګه انسان په ایډز باندې اخته شي. ایچ آی وی یا د ایډز زیږونکي ویروس د لمړی د 1971 کال په لومړیو کې په امریکا کې وپیژندل شو. البته لکه څنګه چې ډاکټر صاحب عثمان ویلې، لا د مخه خلک ور باندې اخته کېدل. ته په افریقا کې په 1955 کې یو کس د دې وجنه مړ شو، خو بیا هم په دې اړه باندې اصلي چې په لابراتوار کې تشخیص شو د اتیایم لسیزې په وخت کې زیاترین معلومات دې باندې راټول شو. په اول کې دا یو ډیره ویرونکې ناروغي و، خلکو به داسې فکر کاوه چې دا د سرطان نه هم بدتره ناروغي ده. د نیویارک ټایمز په شمول د امریکا په بیلابیلو ورځپاڼو کې په دې اړه معلومات خپاره شو. بیلابیلو هیوادونو کې خلکو د دې نه یو ډول ویره لرده او فکر کاوه. مختلف خلکو مختلف فکرونه د دې ناروغي په اړه باندې کول چې دا به څنګه ناروغي. روسته روسته د وخت په دو سره ساينس پوهانو په دې باندې ډېر زیاتې هلې ځلې وکړې او دوی دې دا معلومه کړه چې اصلا دغه ویروس څه ډول یو خاصیت لري چې ډاکټر صاحب عثمان د مخور باندې خبرې وکړي. دا یې معلومه کړه چې دا ناروغي د غیر مسؤونه جنسي اړیکو او یا هم د وینې د لارې مستقیم یو کس نه بلکې ست سرایت کوي، او تر ننه پورې په دې باندې هلې ځلې روانې دي. که څه هم چې ساينس پوهان د درملو د جوړولو او د واکسین د جوړولو ادعاوي کوي، خو تر اوسه په ځانګړي توګه داسې څوک نشي ویلی چې دا ناروغي د سل په سلو کې د واکسین په توګه په واکسین باندې مخنیوی شوی یا مثلا په تداوی. په دې کله باندې ډاکټر صاحب عثمان تاسو کوم نوی معلومات لرئ؟
مننه فریدې جان، خبره خو دل تقریبا ټول اخلاص کړي. نو زه غواړم یو موضوع د خبره واکسینیشن چې ته ویلې، یا ملت چې ډېر غټ پرابلم د تروس واکسینیشن د دې لپاره نه پدې شو کله چې دا میکروب زموږ قاصې د بدن ته داخليږي، دا موټیویشن کوي، یعنی دا نوې میکروب چې جوړوي دا بالکل د اول میکروب سره فرق لري،
یعنی شکل بدلیږي.
بالکل شاکر بدیږي. په اول کې په مجموع کې دا وایروس چې دا دوا ټایپ ده، یو ټایپ 1 اور ټایپ 2، بیا دا هر یو چې دا بیا په سب ټایپو باندې تبدیلیږي. یعنی دا معنا چې کله دا میکروب چې بل میکروب جوړوي دا بخي دی اول سره فرق لري، هغه دریم د فلورم سره فرق لري، فلورم د پنځم سره فرق لري. نو په دې حساب باندې مشکل دغه پیدا شوی چې د په مقابل کې واکسین نه جوړیږي، او دا یا مقابل کې واکسین جوړ کی هغه موجود معافیتي سیستم کولای شي چې هغه قبول کړي. اما دا قبل ټیپس جوړی کی بیا د لپاره او دا واکسین کار نه ورکړي، دغه لپاره دا د ساينسدانان پروسه موافق شوی نه دي چې د مقابل کې واکسین جوړ کی. دا یو موضوع. او بل ډیره مهمه چې دا فکر کوم زموږ تاسو په ټیک جامع کې دغه د انتقال باندې به زله خبره وکم چې دا وایروس په څرګه انتقال کوي.
ډاکټر صاحب عثمان، ډاکټر صاحب عثمان، په دې به خبري وکړو چې دغه ویروس څنګه د ناروغ انسان نه روغ ته سرایت کوي. یو اوریدونکو ډیر زیات انتظار ایستې ده، د ته به وار ورکو چې پښتنه خپل وکي، بیا به تاسو په دې باندې خبري وکړو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د خبري وکړئ لطفا. دا رادیو هم ټیټه کوي لګا. و علیکم سلام، رادیو دې ټیټه کوي چې زه خپل غږ بیرته اورم. وګوره
زه علاوالدین د جنګل بازار خبرې کوم.
ها مهرباني وکړه علاوالدین جان، رادیو دې ټیټه کوي، خبرې دې وکړه.
زه سیر ډاکټر زدا پښتون له عمر چې یو مطلب د تشکې د اکیږي چې موږ دې کار ته درغو کو ډیر خلک وایي چې مطلب ما یې ماشین د چړې سره د دې کې د اکیږي ډیر خلک وایي چې موږ دې غرا کول څه
ها افرین ډیر ښه پښتنه دی وکړه ډاکټر سیب عثمان به اول هم دستا پښتنه ته جواب درکې کور دی ودان علاوالدین جانه مننه ډیر زیات ها ډاکټر سیب عثمان د دې خبره هم واوریده
بله سر بله ګورې ورونو تا دا ناروغي یواز هغه وخت ته لیون شاف نه بل شاف ته دی یا انتقال کیږي کله چې یو شاف په ناروغي باندې مصاب شوی موږ تاسو د هغه شخص د وینې څخه استفاده وکړي یعنی د وینې د انتقال لپاره استفاده کیږي او بل د جنسي مجامعات لپاره یو انسان نه بل انسان ته انتقال کوي او ډیر مهم چې دا وسته افغانستان کې دغه د پچکاری دښتنو په واسطه لکه مخکې چې د سفری جامې ته وویل دا پوډریان چې دی د یو نفر د درې څلورو پچکاری نه استفاده کوي یعنی هر ځل چې دوی دغه ستنې وهي دغه یو نوی میکروب د خپل انسان نه انتقالوي یو بل نفر ته نو په دې حساب د دې انتقال یوازې او یوازې د جنسي لارې د وینې له لارې انتقال کوي او همدارنګه هغه مور چې په دې مرض باندې اخته وي هغه خپل ماشوم ته کولی شي چې دا د شیدو له لارې انتقال کړي
ډاکټر سیب عثمان د یو خاصه پښتنه وکړه ویلې مونږ دا ورېدلې دي چې ایډز ناروغي د نایي د چړې نه چې مثلا دوی زی د لاک ته سر جوړي وای چې دغه نه انتقالي دوی دا خبره پښتنه وکړه په ځنګړي توګه باندې تاسو دا
د کوم بل بل ډېر ښه خبره ډېر ښه کداغه چړې مخکې نایي په یو بل ځواب د استفاده کړی مثلا چې هغه په ایډز باندې اخته وي هغه میکروب په دغه چړې باندې ځان نخلوي او کله چې تاسې خپل ګیره په کله وای یا استفاده ترې کوي او د تاسې کوم ځای ویني چې نو په دې حساب د تاسې وجود ته هم انتقالي
ښه ډیره زیاته مننه ډاکټر سیب عثمان تاسو به خېچ کله کړه د تاسو خبرې مجبورې ما یو ځکه ودرېږي او بیا تاسو بیا خبرې وکړي ځکه اوریدونکو انتظار وبسي کامران فکر کوم له سویډن په ټلیفون کې د امیره بانی وکي کامران سیب
السلام علیکم
و علیکم سلام
خو سلامونه نیکه هلی تاسو او ډاکټر صاحب عثمان ته وړاندې کوم نو نن
خو
د دې رخصتې ورځ ده لیکن بیا موږ هم و دې ته احتیاج لرو دې ته متکلیف ورکړې دې د رخصتې ورځ مو نه دی
پېښ او ژوند دې سي تاسو مان ته نه مننه وکړه ډیره کوري ودان
نو تاسو کور ودان خو دې ډیره مننه او ډیره شمو زده او ډیر دغه دې د ډاکټر صاحب محترم څنګه دغه دې چې ډاکټر صاحب محترم د موږ تاسو په وطن کې خدای یو څه شرم نه غني یا هر کم چې دی خدای د بده مرغ سره باید دا وایي کڅوک په یو ځان باندې یو څه پوسی یا د مرزي و دغه خلکو تستاسو توصيات څه ده او بل دغه ناروغي مخنیوي یا جوړېده یا راغېده نو څه دي چې څه باید وکړي چې هغه ډېر نسي پر مخ لاړ نسي او دغه مرګ لامل ونه کړي
کورم ودا
ډېر ښه پښتنه ډېر پښتنه وکړه دا وروره زه پیغام چې موږ تاسو ته جامعه بيخي البته یا بل رقم سیستم روان ده زه هغه ورونه چې په دغه مراد باندې اخته دي یا اخته شوی دي دوی باید خپل ځان د څه ګناګار احساس نکړي کیږي چې دوی د اشتباه په واسطه شوی کیږي چې دوی یو واسطه د شفخانه کوم استنه نه استفاده کوي کیږي چې دوی کوم وخت کې وینه اخیستي وي یا چاته وینه ورکړي وي نو په هغه وخت کې دوی دغه میکروب د دوی وجود ته داخل شوی او دا یواز دا نه ده چې دوی به تنها دا میکروب د جنسي لارې اخیستی وي نو په دې حساب د ټولو دغه دوستانو ته چې یو عادي اشتباهی وي چې دوی په دغه مرض باندې اخته شوي توصیه کوم چې دوی لاړ شي هغه مرکزونه چې هماغه افغانستان کې موجود دي هغه دوی سره تماس ونیسي هر څومره چې زر د دې مرض تداوي شروع شي هماغومره زر نتیجه ورکوي هماغومره زر د دې مرض
ډاکټر سیب عثمان
ګورې
اوس هر ناروغي چې مثلا مونږ د توبرکلوزس یا د سل په اړه خبرې کوو بیا ورېدون کوو چې مثلا که تاسو د دوه هفتو لپاره مسلسل ټوخی لرئ او لږ مړمړه تبه م وي او بیا داسې خوله خوله کیږي، نو حتما ډاکټر ته راشئ. ممکنه ده چې تاسو په توبرکلوزس باندې اخته اوسئ. مثلا اوس په دې ایډس کې د اوریدونکو زموږ آواز اوري، اوس دوی وایي چې یا خدایه دا ناروغي خو په افغانستان کې مشته، او دا ډاکټران وایي چې دا د خو د ستنو د لارې خو دا موږ هم تللي یو پچکاریم کړی ده. مثلا کلینیک ته تللي خدای خبر دی چې پچکاري به پاکه وه که نه پاکه وه، او موږ مثلا تللي یو نئی ته سرم تیار کړی بازار کې، موږ څه خبر یو کېدی شي چا چاړی یو چا ته استعمال کړي چې هغه په ایډس باندې اخته و، خدای مکه که زه باندې ورباندې اخته یم څنګه. نو دغه سړی څنګه پوه شي، یعنی د دې کومه ځانګړې نښه شته، یا سړی څنګه پوه شي؟ حداقل لکه د کامران صاحب هم همدا وویل چې که مثلا یو څوک اخته وي څه وکړي چې اوس د هغه مرګ نه بچي، اوس خو اخته خو یمه چې اوس مرګ نه بچي.
ولې ډاکټر صاحب دغه یو جمله بلم ډېره مهمه ده په ارتباط د انتقال. زه غواړم چې دغه لږ ډېر واضح ووایم چې ځکه هغه خلک چې زموږ تاسو په جامعه کې دي هغه بیخي داسې ایزولیشن کې دي، یعنی خلک بیخي سره تماس نه نیسي. دومره دم فقط دومره وایم چې دا ناروغي د عادي تماس په واسطه، د لاړو په واسطه، د اوښکو په واسطه، د میچازو په واسطه، د وایتا موادو په واسطه، د مچو کولو په واسطه، او یا د دې شیانو په واسطه له یو شخص نه بل شخص انتقال نه کوي. کولای شي چې دغه خلکو سره په یو ګیلاس کې اوبه وڅکي، دغه خلکو سره په یو پیاله کې چای وڅکي، دغه خلکو سره په یو قاب کې ډوډۍ وخوري. فقط یوازې لکه ما چې ویل د دې انتقال د وینې او د جنسي مجامعات له لارې انتقال صورت نیسي. نو دا خلک باید په ایزولیشن کې نه وي او خلکو سره نورمال تماس ولري. دا یو او بل راځي اصلا د دې مرض نښې نښانو ته ورونو. کله چې دغه میکروب زموږ تاسو بدن ته داخل شو، دلته دوه امکان وجود دي. یو امکان دا ده چې مرض په بدن کې هیڅ نښې نښانې چې پیدا نه شي، دغه سي نورمال ژوند کوي، او مګر دغه میکروب زموږ تاسو په بدن کې ده او دا ورځ په ورځ تکثر کوي، یعنی نشونما کوي، نور بچیان زیږي، بچیان زیږي، او دا تر هغه وخته پورې چې هغه ما چویل چې زموږ تاسو معافیتي سیستم له بای نه ایفي باید لغه نسی نښانې شروع شي. دا یو شکل ده. او بل دا ده چې ډېر خلک چې تقریبا نیمایي څخه زیات کله چې په دغه میکروب د وجود کې داخل شي، د وروسته دوه درې هفتو څخه یا چې دا نښې نښانې شروع کیږي چې د عادي ریزش په شکل وي. مریض جګه تبه لري، مریض په بدن کې غوټې پیدا کیږي، مثلا په غاړه کې، خرګو لاندې، د ورنو په شاوخوا کې، مثلا د مریض په ژبه باندې یوه سپینه پرده پیدا کیږي. او بل مهم نښې چې دا چې د مریض په بدن کې په مختلفو برخو کې دانې پیدا کیږي، چې دا اولینه مرحله ده. او دا دوره چې دا تقریبا دوه درې هفتې دوام کوي، او بیا مریض بالکل ځان نارمل احساس کوي، فکر کوي چې والا ما یا وادي ریزش کړی و، دغه جوړ سوم څه، اما نه، دا سلسله دغسې دوام لري. او هغه میکروب چې په بدن کې ده هغه خپل کار کوي، هغه سیستم لبای نه وړي. او بعضې وختو کې دا دوره تقریبا د یو نه تر شلو کالو دوام کوي، او په متوسط ډول شپږو نه تر اتو کالو پورې. نو وروسته بیا هغه د مرض اصلي نښې چې د ایډس کې دا پکې پیدا کیږي. نو په دې حساب باندې کله چې یو مریض آنده که اشتباهی شو چې په یو ډول یا بل ډول دغه میکروب د وجود ته داخل شوی، یا د ستنو په واسطه، یا د تماس په واسطه، یا د جنسي مجامعت په واسطه، باید په څو ساعتو کې مرکز ته ورسیږي، او هغه دی باید په محافظوي شکل دفتن دوا ورته شروع کړي. او دغه دوا چې دوی اول ځل د څلور هفتو لپاره اخلي، دا دوا کوم ډېر خطر نه لري، اما فایده دې ډېره زیاته ده. نو په دې حساب باندې ما وویل چې امکان لري چې هیڅ نښې ونه لري، او امکان لري چې دغه نښې په دغه ډول باندې شروع شي. او کله چې دا مرض بیا ډېر پرمختګ وکړي، نو بعد دغه زموږ تاسو وجود هیڅ له میکروب نه دفاع نه شي کولی. مریض په دوامداره ډول ډېر خسته وي، ستړی وي، ستومانه وي، دا غوټې د بدن ډېرې غټېږي، بعضی تکرار اصال لدی، بعضی که دوامدار تب موجودی بی، مثلا خلی شاخوا که دانه را جگیگی، بی تناسلی اعضا و شاخوا که دانه فکیگی، چون دادی وجود مقامات دیر ضعیفیگی، مثلا مریضان توبرکلوز کیگی، بعضی مریضان تا دی پوستک سرطان پیدا کیگی، بعضی تا دی بدن دی نور و برخ سرطان پیدا کیگی، حتی کل چی دی انسان دی وجود مقامات دیر ضعیف شی، بعد لگه دغه میکروبونه دی دماغ تا او په دماغ کې اکثره د دیمنس وتوای چې افزا د سری خراتی دغه مختلف دغه نفی علامی دی
ګورده ودان ډاکټر صاحب عثمان د پروګرام په دوهمې برخه کې به بیا په ځانګړې توګه باندې د مخنیوي په اکله باندې نورې خبرې هم راته وکړي چې مثلا کومې لارې دي چې په نظر کې ونیول شي چې د ناروغۍ مخنیوی وشي. وطن دوست په ټلیفون کې د مهرباني وکړي په لنډو باندې پوښتنه وکړي، وخت ډیر کم دی.
ډېر زیات مننه. مثلا لنه خوري تاسو داسې تاسو ورګن کته کورو سلام علیکم دې ویډیو باندې کومه زه داسې تاسو دوه څه نرم تاسو ما غوړی
بلې زه بالکل تاسو غاګاورم. ما
څنګه مننه زه ما تاسو په ستاندار د ډاکټر صاحب موږ په ایلمن کې ما خلې مصیره ما د څه په شفاخانه کې کلینیکو کې تاسو محترمه د غزینې چې اخلي یو باندې مریض بل مریض دا نه کیږي یم د دې څومره تعاون د تاسو محترمه تاسو د افغانستان د نړۍ زړه پیغام درې د دې د خپل بصره وینم اته زما یو الله مریض نو مين ته دا نو ارتیا او په سوال ما څه وینم خپل متصنه غتې نه تدې خلې تاسو نه څه نو دا څنګه پوښتې یو څه او زما خبره مې لاته تبدا ده چې د پسلمانی کې په نړیدان کې چې دې سره څه کې په یو غتې په یو ستنه باندې دوه ساعته خري هم دا دا راځو چې سره چې هغه باندې لګو
ډېر زیاته مننه. ډېرې ښې موضوع ته دې اشاره وکړه ډاکټر صاحب. عثمان به په دې باندې په تفصیل باندې د خبرونې په دوهمې برخې کې خبرې وکړي. ډاکټر صاحب عثمان، لکه څنګه چې دا وطن دوست صاحب وویلې، دغسې باور وکړئ چې د ازادۍ راډیو په بېلابېلو پروګرامونو کې موږ راپورونه لرو، مثلا د اورېدونکو ټلیفونونه دي، خبرې کوي او دوی وایي چې مثلا یو کلی کې یو نفر ناست دی پیچکاري کوي، همدغه یو دانه سرنج څو کسانو ته استعمالوي. یا دوی دینو دا د روغتون خبره وکړه، ماته دا ډېره جالبه وه چې دننه په یو روغتیایي مرکز کې دوی وایي چې مثلا د وینې د اخیستو دپاره دوی د هغه لازم شرایط نه مراتی، یا مثلا دغه د نیانو خبره یې وکړله. نو نه پوهېږم په دې اکله باندې به بیا وروسته خبرې وکړو چې څنګه کولی شو موږ دغې موضوع ته پاملرنه وکړو. ډاکټر صاحب عثمان به په دې باندې تبصره وکړي چې خپله دغه نیان څنګه دوی دي په دې موضوع باندې پوه شي، او د نور خلک خپله څنګه توجه وکړي. او ډاکټر صاحب په تېرو پروګرامونو کې یو ډېره ښه مشوره ورکړه. ډاکټر صاحب عثمان اورې زما وس هغه ویلي چې ښه خبره دا ده چې کله تاسو نئی ته ځئ نو خپله یو وارې ورباندې چک کوئ چې د چاړه یې نوې واچوله راته که نه، که زړه وایي سمه ورځئ ورته نه درځم. که همدا کار خلک وکړي نو بیا به نیان هم مجبور شي چې نوې نوې چړې استعمال کړي. کورم ودان ډاکټر صاحب عثمان د خپرونې په دوهمه نیمایي کې نورې خبرې هم کوي، وخت ډېر کم لرو. د وخت ډېر کم لرو ډاکټر صاحب عثمان، د پروګرام په دوهمه برخه کې به بیا تاسو د دغه وطن دوست صاحب په ټلیفون باندې هم تبصره وکړي، او هم به د ایچ آی وي ایډز د سرایت په اړه باندې او د مخنیوي په اکله باندې نورې خبرې وکړي. تاسو د کور ودان وي ساعت 3 بعد از ظهر.